په افغانستان کې د سهار 10 بجې سویت آسیا ازادي رادیو ته ورجاست. السلام علیکم. بلې اوساته خبرونه پیل سوچ ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځنګړې سوي. ځینې راپورونه هم خبرو. یو راپور مده چې له افغانستان د امریکایي پوزنه د وټلو په اړه د جرمني یو چارواکي انتقاد کړی دی. دا او نور مطالب تر خبرونو ورسته. د تخار محلي چارواکي وایي چې لاس کسانې د وسلوالو غلاو، قتلونو او نورو جرمونو په تړاو نیولي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې له سپینې ماڼۍ سره هغه وخت مخشه کوي چې که ټاکنیز کالجونه د منتخب ولسمشر جو بایډن بریا رسمان تایید کړي. د ارجنټاین د فوټبال د وتلي ستوري دیګو مارادونا مړی خاورو ته وسپارل سو. په غزنی کې د افغاني استریمیاشتې ټولنې چارواکي وایي په دې ولایت کې د وسلوالو شخړو پر مهال د وژلسو کسانو شمیر کم شوی. په غزنی کې د افغاني استریمیاشتې ټولنې رئیس عبدالعلیم نوري ازادي راډیو ته وویل د 2013 کال پرتله په 19 او 20 میلادي کلونو کې د جګړې له ډګره لږ مړي انتقال کړي.
په 2013 کال کې موږ 515 جنازې انتقال کړې دي. په 2019 کال کې 315 جنازې او په 2020 کال تر اوسه پورې 200 جنازې انتقال شوې دي. اوس خوشبختانه جګړه کمواله پیدا کړې ده.
سره میاشت د جګړې له ډګره یوازې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو مړي لېږدوي. په نورستان کې روغتیایي کارکوونکو ته د څلورو میاشتو معاشونه ورکول سوي خو په روغتیایي مرکزونو کې درمل نسته. د نورستان د روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري ازادي راډیو ته وویل
د درملو په بحث کې د ژمنۍ توکو د رسیدلو په برخه کې هم لږ تاخیر شوی او د تطبیقونکو موسسې لخوا نه او اوس چې دوی ته د عامې روغتیا د وزارت له لورې کوم قسط پیسې ورکړل شوي دي نو هغه پیسو کې به دوی دغه ژمنۍ سطح ټوله تکمیلوي.
په نورستان کې د 24 روغتیایي مرکزونو روغتیایي کارکوونکو د معاشونو د نه ورکړې له کبله له څه باندې 2 میاشتو راهیسې اعتصاب کړی وو. د تخار د ملي امنیت اداره وایي چې 10 کسان یې د وسلوالو غلاو، قتلونو او د وسلو د خرڅلاو په تور نیولي. د تخار د والي ویان محمد جواد هجری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موظفین فداکار ریاست امنیتی د تخار د ملي امنیت ریاست موظفانو په تعلقان شار کې په درو اپراتیفي عملیاتو کې دا کسان نیول دي.
دا هم ویل چې لنی ولسو کسانو څخه یو موټر، یو کلاشینکوف او یو اندازه مهمات ترلاسه سوي او ضبط سوي دي. د استرالیا او بریتانیا چارواکو د ایران لخوا د استرالیایي بریتانوي څېړونکي کایلی مور گیلبریت د خلاصون هرکلای وکړ. نوموړی په 2013 کال کې ایران ته د سفر په لړ کې نیول سوی و او په لس کاله باندې محکومه سوی و. ایرانی رسنۍ وایي چې کایلی مور گیلبریت اسرائیل ته د جاسوسۍ په تور نیول سوی و او د دریو ایرانی سوداګرو د خلاصون په بدل کې خوشې سو. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر ماریس پاین په یو بیان کې ویلي چې د نوموړي خلاصون د استرالیا د حکومت لپاره یو لومړیتوب و. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډامینیک راب هم په یو ټویټ کې د کایلی مور گیلبریت د خلاصون او استرالیا ته د هغې د ستنېدو هرکلی کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر لویدیز د بیلاروس په کورنیو چارو کې په لاسوهنې تورن کړ. سرګی لاوروف د تور په منځ کې له الکساندر لوکاشینکو سره په کتنه کې ولګاوه. په دې هیواد کې د اګست میاشتې د ولسمشرۍ د لنجمنو انتخاباتو په اعتراض کې مظاهرې روانې دي. زرګونه مظاهره چند د اګست له 9 نیټې را په دیخوا د هرې اونۍ په پای کې واټونو ته راوځي او د الکساندر لوکاشینکو د استعفا غوښتنه کوي. اعتراض کوونکي باور لري چې د اپوزیسیون 18 کلنه کاندیدا سویتلانا تسیخانوفسکایا د انتخاباتو اصلي ګټونکې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي له سپینې ماڼۍ سره هغه وخت مخشه کوي که ټاکنیز یا الکترال کالجونه د منتخب ولسمشر جو بایډن بریا رسمن تایید کړي. ښاغلی ټرمپ په عین حال کې ویلي چې د ټاکنو د نتیجو په اړه به خپله مبارزه روانه ساتي. ډونالډ ټرمپ پرون په سپینې ماڼۍ کې خبرلانو ته د ټاکنیزو کالجونو د تایید د رسمیت پیژندنې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل که ټاکنیز کالجونه د ټاکنو نتایج تایید کړي تاسو پوهیږئ چې یقینا دا کار کوم. تر دې مخکې په استازو جرګه کې د جمهوری پال ګوند غړو ویلي وو ډونالډ ټرمپ د جنوري میاشتې پر 20 په هغه صورت کې له سپینې ماڼۍ سره مخشه کوي که ټاکنیز کالجونه د ټاکنو نتیجه رسمن تایید کړي. خو دا اول وار دی چې ډونالډ ټرمپ پخپله د دې موضوع په اړه څرګندونې کوي. د امریکا د نومبر د 3 د ولسمشرۍ ټاکنو په نتیجه کې جو بایډن د ټاکنیزو کالجونو 306 رایې خپلې کړي او ولسمشر ډونالډ ټرمپ 202 رای د چاکونو د ګټولو لپاره 200 رای ته اړتیا ده. ډونالډ ټرمپ تر اوسه په دغو چاکونو کې خپل ماته نه ده منلې. او د ارجنټاین د فوټبال د وتلي ستوري دیګو مارادونا مړی د لسګونو زره مینوالو د درناوي تر مراتب وروسته خاورو ته وسپارل سو. د دې مړی د پلازمینی بوینس آیرس په مرکزی برخه کې د د مور پلار د قبرونو تر څنګ خاورو ته وسپارل سو چې په دغو مراسمو کې د هغه نږدې خپلوانو ګډون کړی وو. تر پرون پرې په زرګونو کسانو د هغه مړی ته د درناوي مراتب پر ځای کړل. د فوټبال دغه پیژندل سوي ستوري چې په مکسیکو کې په 1980 میلادي کال د نړیوال جام په ګټلو کې له ارجنټاین سره مرسته کړې وه، 13 چهارشنبه د 22 کلونو په عمر د زړه د حملې له کبله په خپل کور کې مړ سو. د 2 اونۍ مخکې د مغزو عملیات کړي وو او په شکېدو وو. د مارادونا د مړینې له کبله د ارجنټاین ولسمشر البرتو فرناندیز پرون په دغه هیواد کې 3 ورځنی ملي ماتم اعلان کړ. خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل په افغانستان کې د سهار 10 بجې او 6 دقیقې سوې. د دې خبرونه څو راپورونه راخلو. د جرمني یوې چارواکي له هغه څه سره مخالفت څرګند کړ چې د افغانستان د امریکایي پوځیانو په بیړه وتلو بلل. تر دې مخکې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي و چې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو په باب د دغه هیواد د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر پریکړې اندېښمن دي. تفصیل اسمت سروان.
د جرمنی د پوزوی چارواکی ایوا هوګل له افغانستان د امریکایي پوزیانو د وتلو په اړه د متحدو ایالاتونو د اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د پلان په وړاندې خبرداري ورکړ. د په تیرو نږدې 10 ورځو کې دوهم جرمنی چارواکی دی چې له دې پلان سره مخالفت کوي. د جرمنی خبری آژانس د راپور له مخې اغلی هوګل ویلي څه چې په کار نه دي په بیړه د ځواکونو ایستل دي. د زیاتکړه مهمه دا ده چې د ځواکونو د استلو هر راس پروګرام غږملوي. د جرمني دغه پوځي چارواکي همداراز ویلي چې په کار ده چې د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن غټ لومړی توپ دا وی چې د ناتو له نورو غړو سره همغه راس چې امریکا ورسره یو ځای افغانستان ته تللې له هغو سره یو ځای راووسی. د راپور له مخې حاضر دمه جرمني په افغانستان کې نږدې 1250 پوځیان لري. دا ځواکونه د ناتو په مشهي د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې افغان ځواکونه روسي. اغلی هیګل ویلي تر اوسه پورې په افغانستان کې د جرمني 950 سرتیري وشل شوي. د دې په وینا په دې اړه چې په کابو 2 لسیزو کې په افغانستان کې پوځي حضور څه بریال لرلې رښتونی بحث ته اړتیا ده. تر دې وړاندې تیرونه د جرمني د بندنوي چارو وزیر هایکو ماس په برلین کې یو خبري غونډه ته ویلي و چې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه بیړناک اقدام به په دې هیواد کې د سولې د پروسې لپاره خنډونه زیات کړي. د امریکا سرپرست دفاع وزیر کریستوفر میلر د سه‌شنبه په ورځ وویل چې د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر له 4500 څخه 2500 ته رالیږل شي. په همدې حال کې د تروریزم نړیوال انډیکس یا شاخص شي چې افغانستان په درسته نړۍ کې تر ټولو زیات له تروریزم اغیزمن شوی دی. د دې انډیکس له مخې چې د سولې او اقتصاد انستیتوت خبر کړي په نړۍ کې د ټولو تروریستي پیښو په سلو کې 1/3 په افغانستان کې شوی او په دې حساب افغانستان په نړۍ کې د تروریزم تر ټولو لوی قرباني هیواد دی. په امریکا کې مشته سیاسي چارو شنند هاشم وحدتیار باور لري چې له افغانستان د امریکایي پوځیانو وتل د دغه هیواد پر امنیتي وضعیت اغیز لري. خدای په عین حال کې باور دی چې بهرني پوځیان به هغه مهال ووزي چې طالبان پر خپل وشبنو عمل وکړي.
هغه توافق چې طالبان او امریکایانو په قطر کې کړی دی اغل ته داس لیکل شوی دی چې امریکایان به په هغه صورت کې په 14 میاشتو کې د افغانستان څخه ووزي چې طالبان او د افغانستان حکومت جمع د افغانستان سیاسون یو مثبت پریکړه ته ورسیږي. په افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړی شوی وي بیا به نظام د امریکایي نظام د افغانستان څخه ووزي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري 19 نیټې د موافقه پر اساس ټول امریکایي پوځیان د راتلونکي میلادي کال تر می میاشتې پورې په دې شرط ووزي چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې طالبان خپل ژمنه پوره کړي. اوس په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبري روان دي او پرمختګ خورا ورو دی. دوی لا هم د رسمي خبرو د تګلارې پر سر جوړ نه دي راغلي او له بلې خوا د امریکا او طالبانو د موافقه خلاف جګړو زور اخیستی دی.
ومردل چې د جرمني یو چارواکي له هغه څه سره مخالفت وکړ چې د افغانستان د امریکایي پوځیانو په بیړه وتل بلل بلخوا په یو انډیکس کې ویل سوي دي چې په افغانستان کې د تروریزم د قربانیانو شمیر خورا زیات دی. په کابل کې د تابوت پلورونکو بازار چې لا هم په ښکاره د سړکونو پر سر د تابوتونو پلور روان دی، تر دې مخکې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ویلي و چې په کابل ښار کې تابوت پلورونکي پر خپلو لیکداړو د تابوت عکسونه نسي لګولی. فرید الله سعادت په کابل ښار کې له ځینو تابوت پلورونکو سره خبرې کړي.
د تابوت په جوړولو بوخت دی هغه کسب چې د ډیرو په وینا اوس مهال یې د نامنیو او کرونا وایرس له امله بازار ګرم دی. دیرش کلن محمد رفیع نه کال کېږي چې تابوتونه جوړوي او دا یې ورځنی روزګار دی. عبدالمتین هم د کابل ښار په یو سند کې تابوتونه پلوري او د کابل په شور بازار کې دکان لري. دای منی چې د خلکو سترګو په وړاندې د سړک پر سر د تابوتونو پلورل د خلکو په ذهن منفي اغیزه کوي.
خلک چې کله له تابوت پلورنځی تیریږي د تابوت په لیدو ډارېږي. کله چې ګوري د دوکان مخې ته تابوتونه ولاړ دي نو د ډار احساس کوي، خو موږ یې دلته د خلکو له نظره لرې په کوڅو کې پلورو.
له دې وړاندې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح تیرونی د پنشن بی پورز هغه کسانو ته اته څلوېخ سات وخت ورکړی وو چې تابوتونه او د تدفین اړوند وسایل پلوري ترڅو خپل لیکدړې بدلې او ترې د تابوتونو انځورونه پاکړي. امرالله صالح دا هم ویلي وو چې پلورونکي تابوتونه باید په محضر کې ونه پلوري، خو لیدل کېږي چې تر اوسه یې په بشپړ ډول دا پرېکړه نه ده عملي شوې، ځکه تر ننه له دې پرېکړې یوه اونۍ تیریږي. خو لا هم د کابل ښار په ډیری تابوت پلورنځیو کې تابوتونه په علني ډول پلورل کیږي. له بل پلوه کابل ښاروالۍ وایي له هغه کسانو سره به قانوني چلند کیږي چې له دې پرېکړې سرغړونه کوي. د کابل ښاروالۍ مطبوعاتو برخې مسؤول نعمت الله بارګزی ازادي راډیو ته وویل
دکان های که تابوت می فروشن به هیچ عنوان نباید
هغه حقی چې تابوتونه پلوری باید تابوتونه د خلکو پر وړاندې ښکاره کړي نه دي. هغه دکانداران چې په دې برخه کې سرغړونه کوي چې دې چلند به ورسره وشي.
د کابل ښار وګړي چې له یو بلا نور ستونزو سره لاس او ګریوان ژوند تیروي ښایي په ښکاره ډول د تابوتونو جوړول او پلورل د دوی لپاره یو بل ذهني کړاو وي چې د ښه او آرام ژوند پر ځای د جنګ او جګړو پراخ انځور وړاندې کوي. فرید الله سعادت، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په خوست کې ماشومان د ماشوم نړیوال ورځې پلمنځ غونډې کې ویلي دي چې دوی هغه وخت خپل هیلو ته رسیدای شي چې اول په افغانستان کې روانه جګړه بند شي. نجیب الله لوخیل ځینو ماشومانو سره خبرې کړي.
خوستی ماشومان خپلو هیلو او امیدونو ته د رسیدو لپاره د جګړې د بندیدو او د سولې د ټینګښت غوښتنه کوي. دوی وایي غواړي په راتلونکي کې ډاکتران، انجینران، ښوونکي او د ټولنې مخکښان شي تر سولې د لارې افغانستان آباد او خپل خلک د نورو هیوادونو له احتیاجیو خلاص کړي. خوستیو ماشومانو یاد څرګندونې د پنجشنبه په ورځ په دې ولایت کې د ماشومانو د نړیوالې ورځې د لمانځنې په پار د جوړې شوې غونډې په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وکړي.
چې داس کوم مایدای هله لارم چې په آینده کې واخه ډاکټر شم، موږ باید یو داس ډاکټر شو چې خپل هیواد ته خدمت وکړو او زموږ هیواد بل چتارتیا ونه لري.
نو می تبسم دا زغوارم چې په راتلونکو کې یو خون کې شم. نو غواړم چې زموږ په هیواد کې سول روشي، جنگ ورکشي او وختي موږ په هیواد کې ستلپات سولوي.
زمانم دنیا د پدریم ټولګي کې يم. زغوارم چې په راتلونکو کې سرندواله شم چې د هویان د حقوقو نه دفاع وکړم.
زمانم مینه د زغوارم چې سول راشي، جنگ ورکشي، د موږ خپل خويند ورونه موږ روغه روزنه ورکوم شمان ته. زغوارم چې په راتلونکو کې هر خبره شم.
ماشوم الکانم پراتلون کې خپل هواد او خلکو ته د خدمت کولو لیوالتیا لري. دوی له حکومت غواړي چې ماشومان ته خوندې جوړ جوړ کې کتابونه ورکی او امنیت ټینګ کی.
زا عبد زا غوانم چې پرتلونکي کې یو ها او پو انجینر شم. افغانستان د خو انجینرانو ته اړتیا لري ترڅو نور هیوادو ته اړ نشي. حکومت نه دا هیله لرو چې مرستې د ویته ورسیږي. د یتیمانو سره دا مرسته وکړي، د غریبانو سره دا مرسته وکړي.
بل لوري ته روڼاندي او ښوونکي د یو هوسا او سوله ییز راتلونکي لپاره د ماشومانو سالمه روزنه او پالنه د کورنیو او حکومت له اساسي دندو څخه بولي. د جمهوریت په نوم یو ښوونکي وایي،
د نن ورځې ماشوم د سبا ورځې میندې او پلرونه دي. ماشوم حق لري تر څو دوی سالمه روزنه او تربیه زده کړي، ځکه چې هر څه چې ماشوم زده کوي هغه ټولنې ته ورښایي. که ماشوم له هڅونې سره لوی شو نو په ځان اعتماد او باور زده کوي. که ماشوم مو له نیوکو سره رالوی شو نو دا زده کوي چې بل چا څنګه نیوکې وکړي او محکومې کړي. که ماشوم مو په انصاف سره ژوند وکړو، انصاف زده کوي په ژوند کې، ماشوم دا حق لري تر څو په امنیت سوله کې ژوند وکړي.
بل لوري ته چارواکي وایي، د نوي نسل روزنې او هغوی ته د ژوند خو زمینو برابرولو په خاطر حکومت او نړیوال مرستندویه بنسټونه هڅې کوي، خو یو شمېر خنډونو او ستونزو دا هڅې اغېزمنې کړې دي. د خوست په هنی رئیس نصیر احمد روخان ویل،
خوشبختانه په دې وروستیو کې د ماشومانو د ژوند خوال لپاره ملي او نړیوالې مؤسسات په دغه برخه کې کار کوي چې د ماشومانو د ژوند خوال لپاره په افغاني جامعه کې ذهن سازي وکوي. د دې ترڅنګ د کورنیو ناسمه پاملرنه، ورسته پاتې کلتوري شرایط، جګړه، فقر او بېسوادي هغه عوامل دي چې لا هم د ماشومانو ژوند تهدیدوي.
د پوهنې د برخې مسؤلین وایي، تر اوسه هم د ښوونځیو د واټن، د کورنیو د نه پاملرنې او ناامنیو له کبله د دې هیواد لکونه نجونې او هلکان له زده کړو بې برخې پاتې شوي دي.
د نجیب الله الوخیل راپور مو واورید. د ازادي راډیو مجله چې پر فرهنګي او ادبي مسایلو راڅرخي په یو راپور پسې، د ورزګان چارواکي وایي په دیروت ولسوالۍ کې طالبانو د خلکو په مرسته د دارالمعلمین ودانۍ چور کړې ده. د دې ودانۍ د چور ویډیو چې ټولنیز رسنیو ته راوتلې د خلکو سخت عکس العملونه پارولې دي. شریف الله شرافت تفصیل لري.
دا زمون دستر گوڑان دے غنی گورا چتیری گی دا زمون دستر گوڑان دے غنی گورا چتیری گی
دا ٹولنیز رسنیو کارکون کو دا سندر دا ورزگان ولایت پا دیراوت و لسوالی کی دا در معلومینو دا ودانی دا چور لیوی ویڈیو سر یوزائی کردی کوم چې تازه په ټولنیز رسنیو کې لاس پر لاس کیږي او د خلکو ساخت غبرګونه نه راپارو دي. په دې ویډیو کې ښکاري چې د دیراوت ولسوالۍ تر سکوت وروسته یو شمیر کسان د یادې ولسوالۍ د درمالمینو د ودانۍ څخه میزونه، الماری، چوکۍ او نور څه ځغلوي او دغه راز د دروازو او کړکیو په ماتولو یې بوخت دي. د ورزګان ولایت د درمالمینو مسولین هم په جراوت ولسوالۍ کې د درمالمینو د ودانۍ چور تاییدوي. د یادې ادارې رئیس شاولي روشان ازادي راډیو ته وویل چې دغه کار وسلوالو طالبانو د خلکو په مرسته کړی دي.
په هغه اول ورځ کې ما ته خبر راکړي چې الماریان یې وړي دي، خو کتابونه تر اوسه پورې دغسې د اتاق په مابینځ کې کوټه پراته دي. نو ما بیا ورته وویل چې ته د ورسه هغه ساحه کې وګوره، داسې کسان چې هغه دا ځای مسؤلیت لري، هغه ته ووایه چې ورور دغه یو مکتب دی، دا یو تعلیمي نهاد دی. دا دوی ورلی ورسره خبرې ورسره وکړې، حتی په هغه ټلیفون کې ما هغه آواز اورېدی چې ده ورته وویل چې تاسې یو څوک راسره کړئ چې دغه د خلکو ته ووایي چې دا مه کاږي. متاسفانه په هغه ټلیفون کې ما واورېده چې هغه ورته وویل چې تاسې خپله پوهېږي او خلک پوهېږي.
په دغه درمعلمینو کې اوس مهال دیارلس محصلین په زده کړو بوخت وو او لسګونه نورو د نوي کال لپاره سبقینام ورته کړي وو او له پیله څخه تر دا مهاله شاوخوا 300 محصلین فارغه شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. خو د ورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي د درمالمینو د ودانۍ او نورو ښوونیزو مرکزونو ویجاړول نه بخښونکي عمل بولي. د یادې ولسوالۍ دوه تنو اوسېدونکو محمد صادق مجرو او نوراغه کامران ازادي راډیو ته داسې وایي،
عام ولس ځینې خلک هغه کسان چې نه پوهېږي هغه پر دې باندې یعنی ممانعت چا نه دی کړی، هغه ورغلي دي چا میزونه وړي دي، چا دروازې کښلي دي، چا پرنټرونه وړي دي، چا همداسې غالۍ پرسونه وړي دي. همداسې کسان خو لا پیدا شوي دي چې د هغه اینداري او مایانو تقریبا څومره انسان په لاس باندې دې ته زیان رسېدلی هغه دوی رسولی دي.
نو دې خلک ځوانان او تعلیم یافته کسان ډېر دردمن کړي دي او دا دوی باندې ډېر یو بد تاثیر کړی دی. نو کار چې ارڅو کې کړی دی دا شاید د دې لپاره او د ټول ولست کسانو د کسان چې هغه تعلیم یافته کسان یې تعلیم یافته یې غیر تعلیم یافته کسان یې شاید د ټول په ځان تمام توان باندې تمام سي دا شی
دا په داسیال کې د چله دی وړاندې هم د وسلوالو طالبانو یو شمیر ویډیوګان او تصویرونه ټولنیز رسنوي ته راوتلی و چې په میدان وردګو ولایت او هلمند ولایتونو کې د قرارګاو تر سکوت وروسته د خلکو په مرسته نظامي تاسیسات چرول.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنې مو یو ځل بیا په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. په هنر جاج کې ل انور وفا سمندر سره د پښتو متن په څومروالي او څرنګوالي خبري کړي.
ګوري زه په داستاني نثر نه ما د خپل ادبي هنري ژوند له ځای شروع کړم. یو وخت ما د روس کلاسیک ادبیات لوستل او بغه کې داستایپسکی دی مال لپاره
په فنکار برخه کې بونیر تزو او د شمس بونیری د ژوند او فن احوال اخلو.
خدای یو خبر ده چې د تربیت په بنیاد باندې ما د زل پوښوم د شعری نه ذکر دا اوس چې کوم دور لمون تیریږو مونږ بارود وخلی خلاص
په زرپانه کې به لنډه کیسه هیر واوري.
پالماری کې کتابونه سره سم دي د کوچونو پر سر بالښتونه یې شي د پخلنځي خواته تیر سو
او په ورخمن خیال کې به ډیکلمه شوی شیرونه واوري. په یو کې مینه ده او بل تشله خبرو ډاکته زکه سر هر تن درته نیسمه خو زړه ساتمه چې مینه نه ده دانو څه دی خواګه بل ته ور کړم ځان ته چې خپل برخه ساتمه تراخه ساتمه.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
چارګل داس یو سنگارتو کې د چي پښتنین جونې او مېرمنې په بیلابېلو مناسبتونو کې په پوزه کوي او د خپلې خکولا برخې غني تر دې چې په زینو کلیوالو سیمو کې مېرمنې تر زړښت هم په پوزه کوي. چارګل په خزینا سنگارتو کې جوت ځای لري او د پښتني کلتور یو ځانګړي برخه جوړوي. د چارګل په کلتوري ارزښت په جلال آباد کې د ازادي رادیو د مشال څنګ خبريال باز محمد عابد لڅوتن سره خبري کړي او د غریپورټي پر برابر کړي.
پښتني کلتور کې چارګل داس یو سنگارتو کې دی چې لمه شومتو به انجونی تر زړښت پورې خوخوي او د نورو سنگارتو کو په سیر ورته چارګل هم پزړه پوري وي. د چارګل لپاره انجونو ته د پوزې د دواړو دیوالونو څخه یو دیوال سوري کیږي چې له چارګل پرته به کې میخه کې او نتا یا نتکی هم اچول کیږي. یو سپینسر میرمن چې کلونه په خوایي ماشوم انجونو ته پوزې او غوګونو سوري کړي وایي چې د پوزې د سوري کولو په وخت به انجونو سره مان دی راتلی او د تبرک لپاره به ورته ګوړه هم راوړله.
مو بیا ګوړه راوسته یل بیا سالا سپک دی دا ول سوري کړي بیا که چې کیوانن به وغیله به مور کګنی مونږ به چې سره به یو پاړه.
یو ځوان انجلی وایي چې وز د چارګل په پوزه کول په خارونو کې ډیر رواج موندلې دی.
زمانو خپل دی دا جی اف فیدن کېما چارګل خو افغانستان کې دا یو خبر چې درواز پتوګه خلک استعمال یا اطراف کې خفیات خفیات چارګل نه استفاده کوي. خفیف انف بخار کې مدار واد شوی دی چې جنکې د مود نم چارګل په پوزه کې دا خو یو د خفو یو خیسه نن دی چې باید چارګل په پوزه هر وخت کې خفیف کول شي. چارګل په پوزه کې کور کې موادونه کې هر څه کې فلم چارګل په پوزه کومه می خکه چارګل په ځان تمافیت خخيږي.
او یو بلنجلی افسوس کوي چې مورې ورته په ماشومتوب کې پوزه نه ده سورې کړي.
کسو په ماشومتوب کې پوزه سورې کې دا ورته ختم امی غازه کده انسان غخه پاغي ورک چره نرم او سی پسته او سی ز وز غواړم د خپل خلاله خاطر چره یعنی پوزه سوري کوم مو زما غخه ډیره شخه شوی ز ډیر زیات افسوس کوم کاش کی ما د ماشوم تور نه زما مورجانې ما باندې نیو کنه وای کړي نو اوس به زما هم د نور خويند غوندې پوزه سوري و چرته چې ودونه کتل نو لا هم زما د مخ سنگار به زیات شوی او خبخ کړه شوی.
اوس لزرګرانو سره داسي الیشتا چې په اسانۍ سره پوزه او غوګونه سوري کولای شي. خو یو انجلی وایي چې د زرګرانو په واسطه د پوزې سوري کولو طریقه ځکه کامیابه نه ده چې د وخت په تیریدو دا سوري بیرته بندیږي.
اسمان یزید ننګرهار ولایت اوسیدود کې اوس په خار کې چې دغه نوی د زرګرانو سره نوی کومه وسیله راوته د پاغي باندې رسانه سوري کېږي خو هغه چې په کوچني توپ کې سوري شوی دی او دغه چې اوس سوري کېږي د دې ترمنځ ډیر زیات توپیر شته دی ځکه دا کېدای شي د یو څو مودې نه وروسته بند شي پښتني انجونې د وخت په تیریدو سره چې دوی پیغلی شي بیا د دوی زړه غواړي چې باید دوی په پوزه کې میخکه یا چارګل ووسیږي زه په خپل ډیر زیات خوشاله یم چې کله رالوی شوم نو زما غوګونه او پوزه سوري ول
پښتانه شاعران خزینه سنگر تو کو ته په کوم نظر ګوري دا پښتنه وتلې شاعر پیر محمد کاروان دا رنګ را ځوابوي
دا د انسان غ فطری پښتنه دا چې یعنی د خپل پرستی د انسان په وجود کې دا د سنگر تو کې یا زیورات دي دا هم د ډول د پاره دي د خاص د پاره دي یو ډول د ته اطمینان هم رسیږي چې مثلا د خپل طبیعت د خپل ذوق غاڼې اغوستي وي نو دا یو ډول آرامش احساسوي چې زه د خلکو په نظر کې خپل ښکارا ما پیزوان دی ګول دې نتکېده نو دا زیورات دی چې خزینه خایست ور سره نورم اضافه کیږي هر انسان په دې لټه کې دی چې د خوخ کاری
دا چې چارګل و په خوا په کلو او باندو کې په ودونو او د خوشاله او په نورو مناسبتونو کې په پوزه کېدو اوسې خارونو ته هم مخ کړي او په ډیره علاقه مندین جونې په پوزه کوي خو د افغانستان په لورو پرتو سیمو او په ځانګړي توګه اکثره کوچانې میرمنې د ژوند تر روسي پړاو پورې په پوزه چارګل ساتي
متن د پوهی خبرتیا معلوماتو دین او د تورته د نورو مانوي توکو د انتقال وسیله ده او اړینه ده چې له متن سره شوري برخورد وشي دا چې په پښتو ژبه کې تولید شوی متن د کیفیت او کمیت په لحاظ سره ډول دی او په اوس وخت کې په کومي برخه کې د متن د تولید اړتیا لیدل کیږي دا هغه پوښتنې دي چې په نننی هنر جاج کې لیکوال او څېړونکو انور وفا سمندر را ځوابوي
هنر جاج
مننه استاد پښتنه دا کوم چې په یوهشتمه پیړۍ کې ټکنالوژي ډیر پرمختګ کړی دی نو دا یو داسې زمانه ده چې هر کس په ټکنالوژي کې په خپل دنیا کې غرق دی دغه ټکنالوژي او د اوسنی عصر پرمختګ څومره غیز کړی زموږ د ټیکس په تولید باندې د متن په تولید
وسنای عصر او وسنای زمان د متن د تولید لپاره د مارک یو نغمه غږی نننه انسان یو ورخطا انسان ده هر شیبه د خپل شیبو د مارک نظر ده هر شیبه د فکر کې چې تاوان یو وخت لا سورک دای د تصورات د چې زمان له مخ کې شوای ده او دای ور پسې زغلی نو زکه دای د حال شی بل لا صبر کوي دلته ماتنم دغه شی شی سوایده نن ورځ د ماتن تولید شاید هم د بشر د التیو برابر وي یا تر دې التیو زیات وي خو خبره دا ده چې موږ څنګه کولای شو ماتن ژوندۍ وساتو څنګه کولای شو د خلاق انسانانو په توګه د پنځوالو په توګه د هنرمندانو په توګه په ماتن کې د ژوند انرژي ځای کو لوی اړتیا او اساسي اړتیا دا ده چې ماتن باید ژوندۍ شي ماتن باید د ژوند اثر له ځان سره ولري متن باید د ژوند انرژي له ځان سره ولري
نو زموږ لیکوالان څنګه توانی دي شي چې متن د ژوند انرژي له ځان سره ولري او ژوندۍ پاتې شي
ګوري خبره دا ده چې کله کله دا ستونزه پیښ شي چې موږ خپل ډېر عادي تصورات ډېر عادي او مکرر فکرونه په متن اړه یو کتاب هم ولوسته د سی یو مقاله خپل لیکو دوه کتاب هم ولوستل درې څلور کتاب هم چې ولوستل یو کتاب شي لیکو در حال چې په هغه متن کې چې موږ یې راوړو د نور خبرې وي د نور متن به کلمو جوړښت په بدل شوی
پیش پاسوان دو پیشوان به کتب
مفاهیم با ماغی
مفاهیم باغی زړه انرژي ګوري ساړه خوړه او تیر خوړه دې ما پرتل مجبوریت بل وخت کې څوک نه خوري نن نه یاسر او دغه د زمان اقتصاد چې د انسان پر هستې نن حکومت پیل کړی دی چې زمان باید الله سورنه کو شیبي باید الله سورنه کو دا مونږ ته دا خبر کړنګوي چې مونږ باید ماتن ته ساور کو ماتن باید ژوندۍ کو ماتن باید تازه وي د محبوب شاه محبوب په قلم چې څه راوځي د وفا سمندر پلارم باید ونشي لیکلای د طاهر ځلان په غزل کې چې څه ځلیږي باید پیر محمد کاروان په غزل کې څوک څراکم پیدا نشي کړل دیوی کوچانی پیغلی پلنڈی که چکم انرژی چپی وحی باید اونوی معاصر او سپین شیر خواهن پا شیر که سو پیدا نسی کرده
کوشش باید انفرادیت را منستش
انفرادیت یه خبره او انسان بیل شکل خپل انفرادیت بلسه دای نه محبوب شا محبوب پرتل دی چه محبوب شا محبوب وی او پا دی وزیت راوی کسی بل هیچ سوگ نسی که دلائی او دا سی یو یو وگره دادی آزادی رادیو یو اوریدونکی یو هم بل څوک نشي کېدلی او هیڅوک دې هیڅوک نه اړ کوي چې د ده په شان سي ځکه دا له خلقت سره جګړه ده وخت کې خدای غوښتلی چې انور وفا سمندر د دوه تنه وي اړتیا یې څه وه خو یو خو شته که نه هغه یو شته هم هغه ظرفیتونه ټول ځان کې ځلولی شي که بل رامنځته کوي بې له شکه چې هغه نه وایي څه زده نو ځکه کله کله دا به دغه دایما زمون چې را سره یو څوک دا وای تا ته سوای دا وای نو زه ورته یې ماته نه سوای ځکه نه دا راته سوای چې دا هر یو یو وړه دنیا ده که دا وړه دنیا نه وي بیا نو تخلیق د فلسفه دروغ ده نو ځکه زه وایم چې دوی باید خپل فردیت پکې وځلی ولې باید متن باید موزیکال سي متن باید آهنګین سي متن باید په یوه ژوندۍ شپېلۍ بدل شي متن باید له تصویرونو نه ډک شي متن باید د انځورونو یوه ټولګه شي او متن باید هغه خوندوره سپینه جادو له ځان سره ملګری ولري چې دا د انسانانو لپاره خیالونه جوړ کړه د انسانانو لپاره ښایسته ښایسته تصورونه جوړ کړه او دا متن باید د انسانانو لپاره نوې ماڼۍ شي نوې جنتونه شي نوې ښکلاوې شي نوې منظرې شي دغه وخت کې ده چې متن نه مري متن ژوندی زه په دې مطمئن یم چې متن به ژوندی پاتې کیږي ولې هغه کسان چې دا ویره ورسره ده چې متن نه مړ کیږي یا دې دا اثار به څوک نه لولي دغو ته مې وړاندیز دغه ده چې متن سره داسې فکر وکړئ چې تاسې نن ورځ د شعر په قالب کې هغه څه وړاندې کوئ چې هیڅکله چاند وړاندې کړی
پوښتنه دا کوم چې لیکوال باید له متن سره څه ډول برخورد وکړي چې متن هم ژوندی پاتې شي د ژوند دغه سام پکې درسته ور انتقال شي او لوستونکي مو لري
د دې لپاره هم مسلکي پوهه اړینه ده هم تجربه پکار ده که څوک وایي چې نه خیتا وفا سمندر چې ویلې نو زه به نه کتاب لولم نه به زده کړه کوم نه به د نورو اورم نه به د نورو تجربې ګورم زه مدیسین له غاړې به اړوم هماغه هلته به ځان ته فرمایش ورکوم چې ماته د ورځې درې ډوډۍ راوړي هماغه به د سیند له اوبو سره خورم او د کبانو نڅا به ګورم په دې نه کېږي ګورې مولانا تراسی دی له یوه ډېر ستر اندې شیخی له ستر موقفه راول وی د شعر ته چې ټولو مسخره کاوه ولې نن ورځ دغه مدرس ژوند دی چې په کار نه نن ورځ دې هغه نابی تازه شی بی چې د شمس سره دلدلی او د شمس په مرسته د خپل جسمی ذهنی عاطفي رواني قالبونه بهر وته او د زمان او مکان اغړه دی حقیقت تازه اړخونه تجربه کول او غوته دی شعر جامع و راغوستل هغه خلکو ته پکار دی دغه شاعر دغه نقاش دغه کیسه لیکوال باید دغه وضعیت ننوځي دی وضعیت کې فقط دی دی چې دا کار کولی شي نور ټول اسباب دی ولو دی بل نفر متن ده ولو که مصنوی لولي ولو که دی خوشحال خان کلیات ولولي ولو که دی غنی وي فلسفي شاعري الولي اټول اسباب دي اغه څه چې دی ده زکه دی دی د دې ماموریت دا ده چې دی تازه نغمه وغږوي نوې نغمه وغږوي داسې یو نغمه وغږوي چې لکه د ژوند سا په انسانانو کې نوې نوې روح وزغلوي په دغه شیبه کې دا چې دی باید هم د دې کار لپاره مسلکي وړتیا ولري هم تجربه ولري هم لوست ولري او هم باید یو مین زړه ولري او هم باید دې ته تعهد ولري ګوري بعضې شیان نور هم دي چې هغه د تخلیق کار شنډوي د تخلیق کار له منځه وړي له لوستونکي نه انتظار زه باید داسې شی ولیکم چې ډېر لوستونکي ولري ډېر خلک مې تایید کړه ګوري زه په داستاني نثر نه ما د خپل ادبي هنري ژوند له ځای شروع کړی یو وخت کې ما د روس کلاسیک ادبیات لوستل او په هغه کې داستایفسکي د ما لپاره د ادبیاتو او د هنري ادبیاتو تر ټولو ستر اسک دی راته معلومېده خو هغه یو کتاب لري د خام ځوان په نامه یو ناول یې ده هلته دی لیکي وایي دا کتاب زه یې چاته نه لیکم ځان ته یې لیکم وړاندیز مې ورته دا ده پنځګر ته ټوله دنیا هېره کړه ټول ادبیات هېر کړه ټول ادبیات د ادبیاتو ټول ملکان هېر کړه دا په یاد درلوده چې ته یو تازه مخلوق یې ته د هستۍ داسې تجربې لري چې هیڅوک یې بل نه لري ته هستۍ ته ژوند ته ژوندي په هغو سترګو ګورې چې چا نه دي کتلي ته دغه نوي تصویرونه جوړ کړه دو ته د کلمو جامې ور واغونده دا کلمې به رقاصې کلمې وي ژوندۍ کلمې به وي دا به د متن په څیره کې سرنده وي رباب به وي شپېلۍ به وي او تر هغه به خوندور سازونه وي
د څومروالي او څرنګوالي له مخې زموږ اوسنی متن څه ډول دی
اوسنی متن متاسفانه چې له ځان سره ستونزې لري یو علت هم دا ده چې شاید دا به و چې مونږ په کمی لحاظ د مخه دغه ډېر څټ ته پاتې یو مثلا 15 کاله د مخه مونږ په کمی لحاظ په کچه کې نه وو چې ټول لوستونکي دي د لوست لپاره یو څه ولري یا د ډېر څه ولري په دغو کلونو کې د کمیت ستونزه تر زیاته حده هواره شوې حتی د ژباړې په برخه کې اوس راغلو دې ته چې دا متن
کیفیت
باید په داسې یو متن واوړي چې د ژوند سا ورنه پکې ولیدل شي دلته ده چې زه خپلو ورونو یارانو دوستانو همزولو کشرانو ته دا وړاندیز کوم چې دوی باید ادبیات پرته له دې چې یو مینهګر کاری وګڼي د بل هیڅ په خاطر یې باید ونه پنځوي حتی که دغه دروغجن شعارونه ځان ته دغه ګرځي چې زه ولا د خلکو په وړاندې مسؤلیت لرم بیا ځان ټولنیز مقالې لیکه په ټولنپوهنه کې بیا زده کړه وکړه خو که ته غواړې چې د ژوند نغمه شي د ژوند نغمه په متن واړی ته له ژوند سره پخلا سه ته فقط د ژوند په وړاندې یو تعهد ولره په دې توګه دغه انسان د شیبې لیکوال کیږي یعنی د حاضر شیبې یوازنی زمان چې د ما په نظر شته هغه اوسنۍ شیبه ده ادبیات زه ټول هغه څه ګڼم چې سړی تصور کولی شي نو په دې خاطر ده چې دی که چیرته په دغه خالص وضعیت کې د پنځ کار وکړي د به ستر کار کړی
ډیره مننه خیر اوسې د شمس بونيري له نام سره به خام خاشنایي د پښتو ژبې دغه قامپاله شاعر د کوزی پښتونخوا د بونیر اوسیدونکی دی کلونه کلونه یې په کابل کې تیر کړي او د هنر شمه یې بله ساتلې د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په ژوند او فن خبرې کوو
فنکار
ا
ډیره مننه چې خپل قیمتي وخت مو مشترک پښتنم کوم چې زموږه هغه په بره پښتونخوا کې او یا اکثره هغه مشان خلک به تاسو پیژنې تاسو له نامه سره مشنای هاي هغه ځوان کول چې اوس سره زرغون شوی دوی ستاسو له تخلیق سره ستاسو له کارونو سره ډیر نه یاشنا کچیرته یو ځوان موږ او تاسو یوري نو شمسې باغ څنګه پیژنې
اول خو ستاسو ډیر زیات مشکور یم بنیادی او ابتدایي خبره دا ده چې د دنیا پوهان او ریکواران دا وي چې کوم سړی کار نشي کولی هغه خبرې کوي او چې کوم سړی کار کوي دا هغه خبرې خلق کوي زه خو به د خدای نه دا سوال وکړم چې خبرې ونه کړم او د کار داسې موقع راشي چې زه مړ شم خو چې زه میراث پاتې نه شم راتلونکي نسل د کشرانو په شکل کې کادبان دي او کشیران دي چې زه هغوی ته مینه ورکم او هغوی ته د خپلو تجربو په رڼا کې د دې نوي دور د تقاضو مطابق په جدید شاعرۍ او په جدید عمل باندې پوه کړم دا به زما د ژوند افتخار وي دا یو خبره ده چې زه پیدا شوی بونیر کې خو ما 12 کاله په افغانستان کې تیر کړي د داود خان په وختو کې دلته مسلسل 8 کاله پاتې شوی هغه نه پسته ترکی سه په وختو کې پاتې شوی د ارواحات امین په وختو کې پاتې شوی او د خپل چې په چازو ډیر زیات افتخار کوم او چاته د دې وطن د دې خاورې د یو لانتو بچی په هیڅ باندې احترام ورکوم د ډاکټر نجیب وخت پاتې شوی ما دلته ډیر زیاتې مشاعري کړې ډیر زیات زوینو ته تلم خدای یو خبر نه چې د تربیت په بنیاد باندې ما د زل پوښوم د شاعري نه کړې دا اوس چې کوم دور لمون تیریږو مونږ بارود وخلي خلق زمونږ استاد په کوڅو کې مې پرتې زما خور مور سرتوره ده دا غي شوم د غم نه چودري دي په کار دار چې نوی دور د تقاضو مطابق مونږ د مزاحمت شهري وکړو او خپل راتلونکي نسل ته او نوځوانانو ته د مزاحمت شاعرۍ په ځای باندې د مزاحمت شاعري وګورو
څو وخت شاعرۍ ته مخه وکړو
دا د هغه وخت خبره ده چې په 1900 اتش پیتم کې د سوات ریاست کې دنن یو اندرونی تحریک چلیدو چې د دې بشري او د دې ارتباط ته اجمل خټک سره د تک را تک په وجه باندې ما د خټک سره ډیر زیات نږدې تعلق د قلندر مومن سره ناسته پاسته د امیش خلیل سره د طوفان سره د ملګرتیا په نوم کې په ما کې دنه د شاعرۍ یو خبره مې وکړه خو چې کله د سفات ادغام په سن 1901 یو کم اویم کې وشو او هلته سیاست راغی نو په سیاست کې د سټیج په حیثیت چې زه راغلم نو زه کارکون ضرور وم خدا را چې د دغې ناستو په ځای باندې زه یو د کامی شاعر په حیثیت باندې ما او سهل صاحب د باچا خان په موجودګۍ کې د ولی خان په موجودګۍ کې په ټولو جلسو کې دا چې په ملکن ډیویژن کې شوې ده مونږ دواړه ګرځېدلو ما ته نن هم یاد دي چې د خټک صاحب د سهل به دا شعرونه زمونږ د خلکو په کوڅو کې ویل چې ګل دی که دو ګل دی که یو ته لري کوم د لاندې بل دی او ګل دی که دو دی دا به مونږ د هغې خلکو ته خبره کول چې چاته مونږ په نظر کې او دغه شان ما په خپله ژبه کې په هغې وخت کې هم د باچا خان او د ولی خان د سیاست د نمونو او د هغې سره د عقیدت شاعري کړې ده بیا زه دلته چې افغانستان کوم نو د افغانستان دولت د دوست محمد شینواري په مشوره باندې چې هغه د هغې کې اداره هم لیکلې وه یو د زندان یادونه او د سور سار د افغانستان د خاورې یاد د دولت او د ملګرو په کومک پاتې بیا چې زه پاتې شوم نو ما په دغه کې په او کوزه پښتونخوا کې د ژوند کم اس کم دیار لسکاله په جلو کې تیر کړ. ما سبقونه او تعلیمونه هم په جیل کې کړی، ما شاعری هم په جیل کې کړی، ما که سبق حاصل کړی دی هغې پیدا ما کور ته را رسولی چې زه د وکیل په حیثیت پاتې یم. خو ما چې هلته کومه شاعري کړې ده نو په دغه شاعرۍ کې که ما پیدا رسولی ده کوشش مې کړی دی د خپل قام نوي نسل ته مې رسولی ده. او په دغه شاعرۍ زه قید ته تللی یم، نو که قید ته تللی یم ما خپله شاعري پرېښلې ده.
نو اوس به داسې وکړو چې زمونږ اورېدونکي به هم په تمه وي او ستاسې شعر به اوري، نو که چیرته یو شعر درنو اورېدونکو ته
څنګه چې ما تاسو ته خبره وکړه، نو دا ده چې نن هم چې مونږ په کومو جلسو کې یا په کوم تقریباتو کې شاملېږو، دا که هر چا غونډه وي ادبي او شعري، نو مونږ کوشش کوو چې کم از کم خلقو ته د خپل ځان د پېژندګلو د خپل فکر د پېژندګلو آغاز په قطعاتو باندې او په داسو شعرونو باندې وکړو. زه به هم تا ته نن دا ووایم چې ټول وطن مې په جنګونو کې په زور دی،
ټول وطن مې په
جنګونو کې په زور دی، دا کلر دی دا کبر دی زما رور دی، ټول وطن مې په جنګونو کې په زور دی، دا کلر دی دا کبر دی زما رور دی، خدایا امن استقلال پکې پیدا کا، د غلوی افغانستان خو زما کور ته،
خدای امن استقلال
پکې پیدا کی، د غلوی افغانستان خو زما کور ده. او بیا چې الته زه کوم ځوانانو ته مخامخ کېږم هغوی ته خپل پیغام ورکوم، نو هغوی ته زه دا وایم چې په ټوټو ټوټو مې یو وطن تقسیم دی، په ټوټو ټوټو مې یو وطن تقسیم دی، زه چې لر او بر ته ګورم نو نیم دی، په ټوټو ټوټو مې یو وطن تقسیم دی، زه چې لر او بر ته ګورم نو نیم دی. او باچا خانه ستا په لار نه روانېږي،
باچا خانه ستا
په لار نه روانېږي، دا پښتون ځکه تر اوسه لا یتیم دی. نو دا شعرونه وي
شم صاحب ډېره مننه ژوندی اوسي ستا شاعري، لکه څومره چې ما لوستې ده او څومره چې دا موږ اوس واورېده ده، تر ډېره پورې قام پالنه، تر ډېره پورې بیا د پښتنو په دغه روان ویرژلي حالت باندې د ژړا کړې ده، فغان دې کړې سر له اوله ستا په شاعرۍ کې همدا و که نه؟ اول هغه د نورو شاعرانو غوندې اول عاشقانه شاعري وه او بیا وروسته قام پالنې ته راواوښت.
اولنۍ خبره خو دا ده چې کچری بل پرده دا تا ته زه خبره وکړم او حقیقتونه پټ کړم، نو دا به زه خپل ضمیر سره زیاتی کړم. هر د نوي دور چې سړی شعر کېږي، نو هغه چې خپل د ځوانۍ د تقاضو او حالاتو ته ګوري، نو حسن تلاش او د هغې ارمان او د هغې تکل چې کوم دی دا خامخا وي. خدا یو خبره چې سړی بیا ته میدان ته راکوس کې او په میدان کې ودرئ، نو هغه به یوازې حسن ته نه ګوري، هغه به ظلم ته ګوري، هغه به جبر ته ګوري. نو د دغې شاعرۍ په نتیجه کې به په هغه کې دغه خاصیتونه چې موجود وي، نو دا پاتې کېږي نه، بلکې د ښه شاعر یا د یو طالب علم شاعر په حیثیت خبره دا ده چې هغه خپل موروث ته وګوري، د دې نه ډېر لطف اخلي. خدا چې کوم په معاشره کې په ټولنه کې کوم خلق دی، دا ټول په ټولنه سره انداز کیږي، دی خدا کولی شي چې کم از کم دا وکړي. نو هغې نه پس لومړي شاعرۍ کې خو زه به دا ووایم چې ما ته خپل یو دوه یا درې شعرونه په هغه وخت کې یاد دي، هغه دا دی چې تا راته مینا کې پر ورو راچولې،
تا راته
مینا کې پر ورو راچولې، جانانه ستا د لاسه په مزه مزه مې څکلې، او دومره مخندلې چې تا اوخ کې سسولې،
دومره مخندلې چې تا اوخ کې
سسولې، ما د هغې اوخ کو نه جامونه جوړول، ما د هغې اوخ کو نه
جامونه جوړول،
سر مې ستا په غېږ کې ما پاس درته کتلې،
سر مې ستا په غېږ کې ما پاس درته کتلې،
تا د خپلو سترګو پیالو کې راکول،
واه واه واه،
او ته ته شان رڼا وې پیمانه وې زه او ته وې،
ته ته شان
رڼا وې پیمانه وې زه او ته وې، سترګې د سبا په دغه شپه نه راختلې، او شمس په بې خدای کې هم شراب در نه غوښتلې، او تا ورته د جام بدل کې شونډې ورکړې. خدا را چې بیا زه راتلم، نو زه را چا نه متاثر وم د مولانا او د جاګیردار نه متاثر وم. نو دویم دور د شاعرۍ آغاز ما د دې نه کړی دی، غداده چې نس کل ګناه ده نس کول کفر ده
نس کل ګناه ده نس کول کفر
بس د مولا خپه کول کفر ده خپل جماعت کې ځان ته چړی ګړی زما تشډمو ته قتل کفر ده او پیغله جماعت ته راوته ویلې توبه توبه مولا ده تل کفر ده
ډیره مننه شم صاحب په اخره کې به زموږ ځوان کول شاعران چې ستاسي غغوري زموږ رادیو مجله زموږ ډیر ګڼ شمیر ځوان شاعران لیکوالان هغه چې په دغه برخې کار کوي هغه یوري دی یو مشر دی یو قامپاله شاعر په توګه دی یو داسې چاپ توګه چې پښتنو لپاره د کلونه کلونه کار کړی دی مبارزه دی کړې ده منډې ترډې دي وهلي لوګې تتندې دي تیرې کړې دي هغوی ته د پیغام څه دی لنډ پیغام جوړ
د ټولو نه غټه خبره خدا ده چې د ژوند زه درې وی کالو ته ورسېدم او روان شم د ژوند په دې درې اویا کاله کې ما چې د ځان دپاره څه ګټه کړې ده دا به صرف زما بچو ته پاتې کیږي خو زما ارمان او خواهش دا دی چې د کوم فکر دپاره زه جنګېدل چا ته مشاعري کړې ده زه خپل دغه بچي غواړم چې کم از کم دا زما بچي پاتې شي چې زه مړنه شم چې زما فکر مړنه شي او دا لاره مړنه شي
ژوند د کیسو ټولګه ده خو د ژوندانه دا کیسې یوازې لیکوالان د کیسو په بڼه راخلي نن یو ځل بیا د ژوندانه له کیسې زګرداب څخه یو بل کیسه راخلو دا کیسه ښاغلی اجمل پسرلی لیکلی چې هیر نومیږي او زموږ همکارا فریبا ظاهر یې راوروي
زرپانا د اپارتمان دوره پر زنګ چې می ګوته کې شو ده خدای خدای می کول چې څه څه سوي وي لکه چې دعا می قبل سوي و د په خندا غیر راکړه تر لاس نیولې د ناستې کوټې ته بوتلم تلویزیون لګیدلې و د شتي ترمرنی ورسته چې څو ځله راغلم تلویزیون به مړ و کوټه به ګډ ډوا ډوا خوس کوټه چارو ده پالمری کې کتابونه سره سم دي د کوچونو پر سر بالښتونه ایشي د پخلنځي خواته تیر سو په کوم ورځ چې میرمن مړه سو دا سه غلی سو چې نه یې زړه خوشحال څه ووایي او نه یې ژړل بیا تر څلوېشته هم داسې وو تر هغه وروسته به یې دلیل دا و چې پردی وطن دی غم نه ویشل کیږي یو ورځ یې بیا راته ویل چې زمان غم کموي له مکان سره څه وکړي چې په کوټو کې ګرځي دا یې سترګو ته درېږي چې لوشو ته درېږي دا ور په یادېږي چې په کوټه کې کښینې د دې خبرې په غوږو کې انګازې کوي د چای پیاله یې را مخ ته کړه راته ویې ویل په څه شورتونو کې ډوبې ما ورته وویل شکر دی چې غم ته دې شا کړه له یوټیوب څخه یې د تلویزیون پردې ته د چارلي چاپلین فلم ولګاوه ریموټ د تلویزیون پردې ته اشاره وکړه راته ویل د سړی تبه راسته کړی ما ورته ویل شکر چې غم دې هیر کړی چاپلین په ارته پتلون کې کوژ وژ رئیسو ما کټ کټ وخندل د پنوک ریموټ وکراوه ورته ویل سړی کمال کوي د چای له پیالې غټ غړپ وکړ ما ورته ویل د څو میاشتې د غم کاوه کار دې له لاسه ولاړ څه ګټه ته ښه تکړه سه سړه سا یې وایسته د چاپلین د لاند فلم له ختمېدو سره مې پر پیاله لاس ونیو زه نور ځم شکر چې غمونه دې کم سوي د تلویزیون مړ کړ زه را ووتم د بلاک تر زینو نوم رسیدلی چې دروازه یې پرانسته را ژغې کړ وبخښه ته خو یو ځل راسه په یوه لاس کې یې د خپلې میرمنې عکس په بل کې میخونه و راته ویې ویل دا دلته مخامخ پر دیوال لګوم ته ورته وګورئ چې سیخ دی
ما یې عکس له لاسه واخیست. د تلویزیون تر میز لاندې الماری کې مې کېښود. د په مټ کې نیولې میخونه وشرنګول. زه ترې راووتم. د وره په خوله کې ودرېدم. خپه سوی نه وې. د چټک ټک ټک سو.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
شعر و شاعری نه یوازې دا چې د وخت تیری او خوند په پار لیکل کیږي یا ویل کیږي، بلکې د ټولنې لپاره د یو ځانګړي هدف په خاطر هم ویل کیږي. نو اړینه ده چې شاعری د یوې هدفمنې مفکورې توم نه لزانه سر ولري. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې ډکلم شوي شعرونه اورو. جنون یې هغه مرحلې ته رسیدلی نه دی، جنون یې هغه مرحلې ته رسیدلی نه دی. داستا مین په کومه لار گریوان شیندلی نه دی. د هغه لیک ځواب دی هر ورځ پوخ کلیکم، کوم چې تر اوسه تا قلم باندې لیکلی نه دی. د هغه لیک ځواب دی هر ورځ پوخ کلیکم، کوم چې تر اوسه تا قلم باندې لیکلی نه دی. راشه رانجه آینه د سمال درته یو یو وښیم، کوم یو یادګار دی ما له ځان سره ساتلی نه دی. ما ډیر لیکونه ستا په نوم باندې درولیږل، خو تا د یوه ځواب هم بیرته رالیږلی نه دی.
لار بدل ویبن او کین چرت زیبن، لار بدل ویبن اوخ کی میرا وڑی بلے مو کی ننواتی دی اثر زمان زمان خبری پاتی دی اثر زمان زمان خبری پاتی دی.
یوی خبری تا مجبوریم دا بو ساتما، گنی توبه میوا چه هیچ بزرکی نساتما. پا یو کی مینه داو بل تشل خبرو ڈک دے، زکر سر هر تن در تنی سماو زر ساتما. پیو کی مینه دا او بل تشل خبرو ڈاکت زکه سر هر تن در تنی سم خو زړه ساتما، چې مینه نه د دانو څه دی خواګه بل ته ور کړم، ځان ته چې خپل برخه ساتما تراخه ساتما. ستاد راتلو لاری ته ګورم کګیږي به خود، د سترګو کسی چې تمام ورس کاګه ساتما. نور مو ویریږه د نظر تاو به دی ونسیزی، نور زه په سترګو کې نظر سره اوبه ساتما. په هر محفل کې مې ملګری تش په دغه رټي، چې د محبوب نامه پنځه وخته په خوله ساتما.
Viva